السلام علیکم د سحر لاس پجې سوی ازادي رادیو ته غواړیست د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بیره سوې ده په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او چې په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پیلېږي چې پر افغانستان پکې بحث کیږي مخکې تر دې چې د دې او نورو راپورونو تفصیل ته ورسو خبرونه په خبرونو پیلو د اسلامي همکاري سازمان د سیکرټر جنرال ځنګړی استازي طارق علي بخیت وایي د افغانستان لپاره به د دې سازمان د مالی مرستې صندوق په لنډ وخت کې پرانیستل سي د افغانستان د دولتي خبري اژانس باختر د راپور له مخې ښاغلي بخیت دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې وکړه د دې بسپنې په اړه د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په اولسمه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په کوربه توپ په اسلام آباد کې جوړه سوه پریکړه سوې وه د غور ولایت ویندوی وایي د غور کابل لویه لار پرون د موټرو د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیستل سوه عبدالواحد عباس ازادي راډیو ته وویل کابو 400 مسافر چې په لاره کې بند پاتې وو ژغورل سوي دي خو یو شمېر مسافر وایي چې لا هم لاره بنده ده او بند پاتې سوي مسافر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي د مسافرو په خبره د کابل غور لار د بکه کوتل په سیمه کې 15 ورځې مخکې د سختو واورو د اورېدو له کبله بنده سوې ده تکل سوی نن جمعه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتونو درې ورځنۍ جرګه جوړه سي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان تکزي د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي په جرګه کې د ګډون لپاره ملتپالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکول سوې ده د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک پر ترلاسه کېدو بحث بلل سوی دی د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې صدر اعظم عمران خان سلبي اعتماد کړي د عدم اعتماد رای لپاره د اپوزیسیون د پاکستان د ملي جرګې لپاره 324 غړیو څخه د 102 غړیو ملاتړ ته اړتیا لري خو حاضر دمه په ملي جرګه کې د واکمن تحریک انصاف او د هغه د ائتلافي ګوندونو د غړیو شمیر 109 ته رسیږي تب د اصل کې دا چې مخالف ګوندونه 122 څوکۍ لري خو مخالف ګوندونه ادعا کوي چې د واکمن ګوند تر شلو ډیر مرور غړي به له دوی سره ملګرتیا وکړي ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر 2 میلیونو او 3 لکو ډیر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبوره سوي دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپو ګراندی پرون په یوه اعلامیه کې وویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 میلیون ډالرو ته اړتیا ده د هغه په خبره له دې اندازې پیسې نږدې 300 میلیون ډالره ترلاسه سوي دي روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فروری میاشتې پر 24مه پیل کړ او د اوکراین په ماریوپول بندري ښار کې پر یوه زیژنتون د روسیې د حمله په اړه په نړیواله کچه خواشینی شول سوې ده بلخوا د مسکو او کیف ډیپلوماتان ونتوانېدل چې پر احتمالي اوربند په سلا کېدو او د ملکیانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15مې ورځې ته رسېدلې مبارزه کوي بلکې د ماریوپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکیانو د وتلو هڅه هم کوي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 400 کسان په ماریوپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو بې برخې دي د ماریوپول پر زیژنتون حمله وړم ورځ وسوه چې د یو ماشوم په ګډون یې لږ تر لږه 3 کسان ووژل په هاکي د جرمونو نړیوالې محکمې مخکش څارنوال د جنوبي اوسیتیا د دریو چارواکو د نیول کېدو غوښتنه وکړه کریم خان ویلي دغه چارواکي ښایي په 2008 کال کې د روسیې او ګرجستان د جګړې پر مهال د جنګي جنایتونو سبب سوي وي د جرمونو نړیوالې محکمې مخکش څارنوال کریم خان پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې له قاضیانو یې د دې حکم د تایید غوښتنه کړې ده په 2008 کال د لنډه جګړه پر ګرجستان د روسیې د حمله سبب سو چې جنوبی اوسیتیا او ابخازیا سیمې د ګرجستان د حکومت له ولکې وایستلې ګرجستان په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې غړې دی خو روسیه چې پر جنوبی اوسیتیا واک چلوي ګمان نه کوي چې تورن کسان دغه محکمې ته وسپاري تکل سوی چې د ترکیه په انتالیا ښار کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانیستل سي په دې درې ورځنۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو شاوخوا 2000 استازي ډیپلوماتان او سیاستوال د پالیسۍ، ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیې او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی، دې فورم ته بلل شوی دی. اسمت څاروان تفصیل لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه پیژندلی، دې فورم ته بلل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد آزادی رادیو ته وویل
د ډیپلوماټیک فورم د غونډې افتتاب د ترکیه هیواد د ولسمشر شاغلی رجب طیب اردوغان په وینا سره کیږي، او وروسته به د نړۍ د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړتبه چارواکي ویناوې وکړي، او د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم پرون انتالیا ته لاړ. شاغلی ویست پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې په انتالیا کې به د امریکا له مهمو شریکانو سره د افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وشخی شي. لبل خو د افغانستان لپاره د امریکا د سفر شارز دافیر چې د قطر له دوحې کارته دوام ورکوي، د انتالیا د فورم په درشل کې پرون وویل چې امریکا له افغانستان سره د خپلو ژمنو د پوره کولو لپاره له هر ممکن فرصته استفاده کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین پرون پنجشنبه آزادی رادیو ته وویل چې متقی بعد انتالیا په فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو له پلاو سره وویني. د زیاته کړه
د خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسګونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقی به دلته وینا هم ولري، او ترڅنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې، په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې، د افغانستان د پرسمیت پیژندلو په مورد باندې، په ګڼو هغو مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي، په هغه به بحثونه ولري او مجلسونه به وکړي.
په ترکیه کې د افغانستان د مخکینی نظام یو شمیر پوخانی چارواکی او د طالبانو یو شمیر مخالفان میشتي، او ویل کیږي چې ترکیه هڅه کوي چې طالبان له خپلو مخالفانو سره خبرو تکشینوي. ترکیه په خپل په دې اړه رسمن سندي ویلي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
آزادی رادیو ته غوږ یست. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې په نسبی ډول زیاتې سوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ پر خلکو ژغ کړی چې داسې فکر دی نه کوي چې د کورونا شدت کم سوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 122 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. WHO پر خپل فیسبوک پاڼه ښلي چې په یاده موده کې لږ تر لږه 16 تنه له کورونا وبا څخه مړه شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو رسمي شمېر 115,000 1515 ته ورسید. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمېر 1,500 ته رسیدلی دی. خو دا پر اساس حال کې چې ډیری روغتیایي متخصصان باور لري چې په افغانستان کې به تر دې خورا ډیر کسان په کورونا اخته شوي او ورڅخه مړه شوي وي. خو په دې هیواد کې ډیری ناروغان روغتونونو ته مراجعه نه کوي او مړینی نه ثبتوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې نړیوال باید داسې فکر ونه کړي چې کورونا ختمه شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا شدت کم شوی او بندیزونه نرم شوي، سرمنشي پر خپل ټویټر پاڼه وکښل چې د کورونا وبا له خپرېدو دوه کاله وروسته به دا لویه تېروتنه وي چې فکر وشي دا وبا پای ته رسېدلې ده. د ټینګار کړی چې د سشکال تر نیمایي پورې په ټولو هیوادونو کې باید 80% خلک واکسین شي. د امریکا د جان هاپکنز په هنتون له معلوماتو سره سم تر اوسه پوری په نړۍ کې نشته 4.5 میلیونه او 1.5 تنه په کورونا وبا اخته شوی چې څه باندې 6 میلیونه او 2.5 تنه ورڅخه مړه شوی دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وی له افغانانو سره مرستي باید بی قید او شرط وي. شاه محمود قریشی دا خبره اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر سره تر کتنې وروسته په یو ټویټ کې کړی ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل باجلی سره د افغانستان په اړه خبري وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې قریشی په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې افغانان د نړیوالو ملاتړ او مرستې ته سخت اړتیا لري. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر په کتنه کې له طالبانو څخه د نړیوال ټولنې د توقعاتو په تیر بیا د بشري حقوقو د رعایتولو په اړه هم خبري وشوې. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر پاڼه خلی چې له افغانستان سره باید بی قید او شرط مرستي وشي. قریشی همدارس لیکلی د افغانستان ټولې کنګل شوې شتمنې باید د افغانستان خلکو ته بیرته ورکړل شي. په همدې مینس کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره له افغانانو سره د آسیایي پراختیايي بانک د 15 میلیون ډالر مرستې هرکلی وکړ. د ادارې پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې پیسو به د هغو څه باندې 2.5 میلیون افغانیو لپاره خوراکي مواد برابر کړي چې له لوږې سره مخامخ دي. د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې په پراخه پیمانه لوږه او بېوزلي زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم حاضر دمه څه باندې 3.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوسم یو بهرنی مسئله. پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپل خوښه حاضر سوي چې د روسیې خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ سي. په لسګونو هیوادونو کې د اوکراین سفارتونو په خپلو ویبپاڼو کې د رضاکارو جنګیدونکو د جلبولو لپاره د ټیلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه خپاره کړي دي. په دې اړه جزئیات په یو راپور کې.
په پاکستان کې د اوکراین سفارت ویلي چې د روسیې د یرغل په خلاف په اوکراین کې د جنگیدو لپاره د پاکستانی رضاکارو جنگیالیو نمونه ثبتوي او په دې لړ کې تر اوسه پورې ګڼو خلکو غوښتنې ورڅخه کړې دي. د اوکراین د سفارت ویندوی اولینا بوردلوسو کا د امریکا شاخ اردو څنګه ته تایید کړي چې دوی له رضاکارو غوښتنې چې مراجعه ورته وکړي او تر اوسه پورې ګڼو کسانو غوښتنې لیکونه ورلېږلې دي. اوکراین د روسیې خلاف په جګړه کې د رضاکارو د ګډون لپاره د فایټ فار اوکراین په نوم یو ځانګړې ویبپاڼه هم جوړه کړې ده چې د پاکستان په ګډون په 4.5 هیوادونو کې خلکو خپل نمونه پکې ثبت کړي دي. د اوکراین سفارتونو په 4.5 هیوادونو کې د رضاکارانو د نمونو د ثبتولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه هم لیکلي دي. په دې پانه کې لیکل شوی چې د اوکراین د جګړې د رضاکارو لپاره د ویزی اړتیا نشته او رضاکارانو ته د سفر موقت استاد ورکول کیږي. دا هم ویل شوی چې دغه رضاکارانو ته به په راتلونکي کې د اوکراین د تابعیت ترڅنګ نور امتیازات هم ورکړل شي. خو د پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید دا خبره ردوي او وای اوکراین ته به اجازه ورنکړي چې په پاکستان کې رضاکار جنگیالي وګماري. د اوکراین د سفارت له اعلان وروسته د پاکستان حکومت د اوکراین د سفارت ویپانه بند کړي، خو فایټ فار اوکراین وی پانه لا هم په پاکستان کې لیدل کېدای شي. په دې وی پانه کې په اسلام آباد کې د اوکراین د سفارت شمیري او